سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه دا وروسته له هغه چې په هرات کې د ایران سره په پوله کې وروسته سرحدي لانجې ګڼ غبرګونونه پارولی دي د راپورونو په اساس ایران آن خپل زغروال ګاډي هم د افغانستان د پولیس سره نږدې درولی دي اخو پاکستان هم څو ورځې مخکې په خوست او کونړ باندې بمباری کړی دي نن د ساور غویی اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت نن یوه غونډه نیولې ده اخو پخوانیو مجاهدینو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په حکومت کې د دوی ونډه هیره نه کړي د روسیې د پوځي تخنیکي همکارۍ فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پرېکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی هغه یې خپل سری بللي او ویلی دی چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو کمپنۍ په 2011 کال کې د امریکا له دفاع وزارت سره لاسلیک کړی اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت دغو هلیکوپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوي د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده په پاکستان کې یو شمېر ایثار افغانان وایي چې د پاکستان حکومت باید دوی ته په تذکرو باندې تګ راتګ زمینه برابره کړي راپورونو له مخې د پاکستان حکومت یوازې د اپریل تر 19مې یعنی سبا پورې تذکره لرونکو افغانانو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته بیرته ستانه شي دغه ګڼ افغانان وایي چې د اختر پر رسېدو د پاکستان د همدغه اقدام له مخې نشي کولی خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د توریزم نړیوال سازمان پر اوکراین د یرغل په خاطر د روسیې غړیتوب وزنډه او په مادرید کې میشت د توریزم د نړیوال سازمان یو ویاند ویل د دغه سازمان اکثریت غړو پرون چهارشنبې په فوق العاده غونډه کې د دغې پرېکړې ملاتړ کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پرېکړه پر سیاسي انګیزې شوې او هغه غیر قانوني ده خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام معرفي ته د ایران سره تر روسیو سرحدي لانجو وروسته د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال سلام حنفی وای
همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید
د ساور یا غوی اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده ځینې پخواني مجاهدین له طالبانو څخه څه غواړي
پخواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی
په پاکستان کې یو شمیر ایثار افغانان وایي چې د حکومت د بندیزونو په خاطر نشي کولی افغانستان ته راستانه شي
مور و پلار هم بره دي او زمونږ دلته کورونه دي مونږ نشو ورتلی زمونږ دا مشکلات دي
راشد خان په آی پی ایل کې بیګا خپل ټیم بیا بریا ته ورساو
ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي وجه همدغه ده که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټینګ یې درته کوي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابو شاول مطلب ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ هم ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د طالبانو د رئیس الوزرا دوم مرستیال عبدالسلام حنیفي نن دا خبره په کابل کې داسې وخت وکړه چې له ایران سره سرحدي لانجې زیاتې شوې دي خبره آن تر دې رسېدلې وه چې د راپورونو په اساس ایران د پوځیانو زغروال ګاډي د افغان پولیس سره نږدې درولي وو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره نیک یو ښې اړیکې غواړي د د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی نن په کابل کې اتم د ثور د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د مجاهدینو د بری ورځ په ویاړ غونډه کې خبرې کولې. ټینګار وکړو چې د افغانستان له خاورې هیڅ ګاونډي ته خطر نشته او ګاونډي هیوادونه هم باید د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې د هیڅ ګاونډي د سیمې او نړۍ د هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړو او هیڅ فرد او ډلې ته اجازه نه ورکوو چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي، او له ګاونډیو هیوادونو هم غواړو چې متقابل درناوی باید ولري او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه ونه کړي.
خاغلی حنفی که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو روانه ونه په اسلام کلا بندر کې د طالب وسلوالو او ایرانی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او لانجه رامنځته شوه. له دې وړاندې پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او کونړ کې هغه وزیرستانی کډوال په نخښه کړل چې د تیر حکومت پر مهال په خپلو سیمو کې د جنگ جګړو له امله افغانستان ته کډوال شوي وو. په دې هوایي حملو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی د نن ورځې په غونډه کې وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې باید د ډیپلوماټیکي اصولو پر بنسټ هواري شي. خاغلی حنفی دغه شان د تیر حکومت په چارواکو او هغه افغانانو چې په وروستیو کې له دې هیواده وتلي غږ وکړ چې اوسمهال په افغانستان کې سوله او امنیت راغلی، باید بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس هم زیات شمېر افغانان د طالبانو له حکومته د تیښتې په حال کې دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویره لري طالبان به ژوند ته خطر پېښ کړي، او ځینې ولسي افغانان دي چې په افغانستان کې د سختې بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه هیواد پرېږدي. مخکې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت یو شمېر کارکوونکي چې ډېری پوځیانو د وژنې خبرونه ورکړل شوي دي، خو طالب ویاندویانو دا راپورونه رد کړي دي. د یادونې ده چې مخکې له دې د طالبانو حکومت له هیواد بهر میشتو سیاسي مشرانو سره د خبرو اترو لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی، خو دا چې دغه کمیسیون تر دې دمه له کومو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی دې ته چمتو کړي چې افغانستان ته راستانه شي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې په یو اعلامیه کې اتم د ثور د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړې، خو په اعلامیه کې د ملي مقاومت جبهې د طالبانو د حکومت پر ضد د خپلې وسلوالې مبارزې پر دوام هم ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو یا د شوروي په وړاندې دوی د بریا نن دیرش کاله پوره شول. اوس دغه مجاهدین څه غواړي؟ د طالبانو له حکومته ونډه غواړي. دا د دوی یوه مهمه او اساسي غوښتنه بلل کیږي، خو طالبان یې په ځواب کې څه وایي؟ جزئیات به په دغه رپورټ کې واورو.
پر طالبانو د یو شمیر پخوانیو مجاهدینو نیوکه او د ټولګډونه حکومت غوښتل. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي وای
دوی نش کولای په دې ډول حکومت وکړي. حل لار هماغه سیاسي خبرې دي، یو سیاسي هوکړه ده د اصولو پر بنسټ او بیا د یو ټولګډونی ادارې جوړول.
نن د ثور اتمه نیټه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د بریا له دیرشمی کلیزې سره برابر ده. د افغان مجاهدینو بیلابیل جهادي تنظیمونه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د شوروي پلوه حکومتونو پر وړاندې تر 14 کلن جهاد وروسته د 1991 مریز کال د ثور په اتمه د وخت د جمهور رئیس نجیب الله حکومت نسکور او واک ته ورسیدل. خو واک ته رسیدو څو وخت وروسته په خپل منځي جګړو اخته شول چې د راپورونو پر بنسټ په لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول او په میلیونونه نور هم کډوالۍ ته اړ شول. او دا وضعیت د دې لامل شو چې په 1915 لمریز کال کې د میزان په شپږمه طالبان واک ته ورسیږي. هغه مهال د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې هم د مجاهدینو مطرح څیرې نه وې شاملې، او اوس هم د مجاهدینو یو شمېر پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو په حکومت کې ځای نه دی ورکړل شوی. د دې ډلې د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی وایي دا موقت حکومت دی، او چې کله ټول ګډونه حکومت جوړیږي باید هغه مجاهدین چې لاسونه د خلکو په وینو نه وي سره پکې شامل شي.
په یقین سره چې پخواني مجاهدین هیڅوک د سترګې نه نشي اچولی، او چې کله ټول شموله حکومت جوړیږي نو په هغې کې به د مجاهدینو برخه به خامخا معلوم وي، او هغه مجاهدین چې لاس د افغانستان د خلکو په وینو ککړ نه دی.
د طالبان حکومت د غویي ثور اتمه د رخصتۍ ورځ اعلان کړي، خو ویاندي زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د جهاد بریا او د ثور اتم کامیابی د ټول افغانانو مشترکه ده. د یوې ډلې د جنانه د ټول افغانانو جهاد کې برخه اخیستې او قربانۍ ورکړې او لوی امپراتوري د شوروي اتحاد ته ماتې ورکړې، د ټولو ګډه مشترک افتخار ده، موږ افتخار پرې کوو.
خو ښاغلي مجاهد، په دې اړه چې طالبان به ټول ګډونه حکومت جوړ او پخوانیو مجاهدینو ته به هم پکې برخه ورکړي که نه، د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې بیا طالب چارواکو ویلي و چې اوسنی حکومت یې ټول ګډونه دی او په دې اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. د طالبانو د حکومت د قانونو او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور دا هم ویلي و چې نړیوالو د 15 سنو نوملړ دوی ته سپارلې چې پکې د عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي چې په حکومت کې ځای ور. په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل نه یوازې د پخوانیو مجاهدینو او سیاسیونو غوښتنه ده، بلکې نړیوال هم دا شانی حکومت غواړي او دای د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط دی.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
وربشو پاکستان ته، په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې ایثار افغانان وایي چې د پاکستان د حکومت د سختګیریو او محدودیتونو په خاطر باندې د اختر د ورځو شپو لپاره افغانستان ته نشي ستنېدلی. د پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د اپریل تر 9 پورې تذکره لرونکي افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي او تر هغه وروسته به یوازې د پاسپورت او ویزو له لارې افغانان تګ راتګ وکړی شي. د راپورونو له مخې تر دغه اعلان را وروسته یو ډله افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم ګڼ هلته پاتې دي او وایي که تر اپریل 9 افغانستان ته ستنېږي نو مخې نیول کېږي چې دا به د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې نه د ازادي راډیو د خبریال فرات شینواری رپورټ ته.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاری بندیزونو له امله دې وړو کې اختر کې نشي کولای چې له پیښوره، جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غیړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډېر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژدمې که تور لورې ده او تر 15 کالو شو دغه اوس د ویزې مسلې دي، مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ورنه کړي، مونږ هغه سره کوم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده، دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شیین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نشي وړی، بس نیم هغوی اخواګیر دی مونږ دې خواګیري بند پاتې ټول پخوانه ډېر بے خوند شوي دي. الله دې پکې خیر کړي.
په تورخم کې د سفاري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریکړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تګ را تک بس یو بل سره ملاس سینځلې دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته پلار هلته، نو اختر به څه خوند دي؟ نو خوړو هېڅ خوند نشته.
نو دا زمونږ او پاکستان او د افغانستان خو سر نه رغېږي، خور او خوریا دې سره سرې رشتې کړي یو بل سره، نو دا سره نه کېږي. خو د حکومت ته دا پکار دی چې زمونږ او خپلو کې سره ډېره ښه رابطه وساتي. مور پلار امباره دی او زمونږ دلته کورونه د مور پلار امباره کورونه دي، مونږ نشو ورته، زمونږ دا مشکلات دي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وایي چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې ستو بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زی راځي.
د کرکټ یو شمیر افغان مینوال د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د افغان مشهور کرکټر راشد خان وروستۍ لوبې ستایلې دي. دا چې وروستۍ څه کارنامه کړې دې راپور ته به وښو.
د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دستکش د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ کاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ غږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور. دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډېر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان یې د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمیع هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیګانې لوبه کې مونږ وایو په وروستیو کې خپلو کوجرات ټایټنز لوبډلې ته بریا خپله کړه، هغه چې چټکې یو دېرش منډې وکړې. په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډېر ښه لوبېدلې دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یوه مالګه ګڼل کېږي. داسې په هر میدان وي د لوبې لیدلو لپاره نو میلیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډېره زیاته مینه لري، د لوبې ته په تمه وي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقي چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسېږي، پر خپل فیسبوک په خبره کړي ویډیو کې د تیر شپې له لوبي وروسته خوښي ښکاره کړې او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو جالو په لوبه وشو، تاسو ته ټولو ته معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه تا ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه یې همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کړي بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلېدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي، د ټول افغانستان نوم یادېږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال د روزونکو لپاره دریمه درجه روزنیز کورس پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دوی دغه روزنیز کورس د آسیا کنفدراسیون په همکارۍ بشپړ کړ. د فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې روزنیز کورس کې په دوه اونیو کې 23 روزونکو ته په عملي او نظري برخو کې روزنه ورکړل شوه. ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه ډیلی او کلکتہ لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړې شي. دواړه لوبډلو په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښې لوبې کړي. ډیلی په اوو لوبو کې 4 او کلکتې په اتو لوبو کې 15 لوبې ګټلي. که ډیلی د نن شپې لوبه وګټي نو د نمرو په جدول کې ښایي له پنجاب لوبډلې مخکې شي. پنجاب اوس مهال د نمرو په جدول کې شپږم ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ګجرات لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه او په دې بریا سره ګجرات لوبډلې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. او د بارسلونا لخوا د بایرن مونیخ لومړی مهاجم روبوټ لواند فیسکی ته وړاندیز شوی رقم رسنیز شو. د راپورونو پر بنسټ د لواند فیسکی د پروګرامونو مدیر د بایرن مونیخ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته بارسلونا ته ولاړ تر څو بارسلونا لوبډلې ته د دغه لوبغاړي د انتقال لپاره خبر وکړي. د بارسلونا مسؤلانو د دغه 33 کلن مهاجم د پروګرامونو مدیر ته ویلي حاضر دی چې نیو کامپ ته د هغه د انتقال لپاره له 1.5 میلیونه یورو ورکړي. دا خبر دا ورځ د فوټبال د مینوالو ترمنځ تر ټولو ګرم خبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځ افغانستان ته استون کړل شو. دی چې د تیر لمریز کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و، په استانبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او 2 ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
افغانستان 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 آباد کی جوڑ کے سما تھا منگ راؤ افغانستان پیسے
میرویس وائی کابل تا پر رسیدو ور سر دومر پیسے نوی چی آن روزمات پر کڑے وائی دیوای لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګ دی ورځو کې ور بیا د سفر موزي په خو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوه. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کاروزگار بیخی شته دی نه چې هته دیړینه پیدا کیږي بیخی زبه په ځان سخته تیره کوم زما بچی خو رانه غوړی نوې جامې غوړی دغه اختر او زوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی چې زه مجبور یم چې هر دن به څومره سختې لارې مر قبلومه خو زه به حتمی کوشش کوم چې زه به ځم ترکیه ته ترکیه نه به خوځان اړوم نور ملکونو ته.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو 4 ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راویستل شوي خو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نږدې ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیه هیواد څخه را ډیپورت شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږه دغه به سرنوشت د افغانانو ډیپورت کول د هیڅ کله نه تاییدو او د ترکیه په شمول له ټولو قربا هیوادونو مغوښتنه ده چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو بیزای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو 3 ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشبث خزه لپاره سستونز پیدا شوې دي چې دوی لپاره وسول حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي دوی شرکتونه او شکست دي ځکه دوی نشي کولای چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي
د سوداګری د پراختیا لپاره د خوځو شبکوي د محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته ویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالي له امله تړلې ده
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري دغه شان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زه قاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پریږدم ګران محترم ورونو د ازادي راډیو خبریالانو او تخنیکارانو ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په دې روزه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي هغه سه هم د اهله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي نرخونه سره چچ کوي د بی اوز له خلکو سره لاسنیوي وکړي د بی اوز له خلکو سره لا زیات خدمت وکړي
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزور شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستر بلې مخکې خو بدا بانه و چې پای وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي د کې چې مخکې سل لکه په سلا و 500 د کې په 500 وانه وي اوس هغه په 100 روپۍ شوی ار یو پیکج هم نور هم قیمته کو نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څنګه ما غوخري او د لګارزانه کې وسلام
ګرام سیمندایمه د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بعد له سلامه د اختر شپې ورځې دي داسې بیچاره او غریب خلک دي چې بهګه ډوډۍ لانه لري نو د سوبادان خلک نور داسې څه لري د غریب خلکو سره څوک مکو کی دا به د تاسې د اخرت یو ذخیره وي د ازادي رادیو مننه سلام علیکم
موږ په منځکه کې ډېر وچکالي ده ډېر حالات سره خراب دي زموږ کلي درې کلي برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو یعنی بتۍ باور وکړي په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلي دي ټولو دلته زورواکي د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړي دي والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلي نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي زموږ یوازې د د د د د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریاډو د او مرله تاسو خمنه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 400 22 یولس تلرویشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر تلور سو شل دوویشت یولس تلرویشت دو سو یو
زمال خواه هم دومره پا نور خپرونو کې زمال همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولانډو خبرونو ته
په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي ل خپل ټولو گاونډیو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي داسې وخت نن وکړه چې له ایران سره په پوله کې ځینې جدي لانجې رامنځته شوې. نن د ثور غویي اتمه په افغانستان کې د پخوانیو مجاهدینو د واکمنېدو دیرشمه کلیزه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې هغه سیمې ولیدلې چې څو اونۍ د روسیې تر اشغال لاندې وي. ښاغلي ګوتیرش وویل چې د جګړو او سختیو په لیدو سره پوهیږي چې څومره سختۍ په دې ځای باندې تیر شوي دي او د ده په خبره چې په یویشتمه پیړۍ کې جنګ د منلو وړ نه دی. او د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکوپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان له وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون او د کابل پولي تخنیک پوهنتون ته خبر ورکړی چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبه په ورځو به نجونې او د یکشنبه، سه شنبه او پنجشنبه په ورځو به هلکان د سهار له 9 بجو او 15:30 دقیقو څخه تر 2 بجو د غرمې تر ډوډۍ وروسته او لمانځه لپاره د یو ساعت تمې سره درسونو ته حاضریږي. لدې او ورته نورو اعلانونو سره محصلین په ځانګړې توګه ښځینه محصلینې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په کابل کې د پوهنتون استاده اغلې څانګه لمر، محصله اغلې زرمینه دولتزی او محصله اغلې ډیوه سادات خبرې کوي. اوس هم د موضوع په اړه باندې خبرې پیلو. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه اغلې څانګه لمر له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده.
لمړی ز هم خپل سلامونه ونی کې هله تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او خوشاله یم چې د نن ورځې په پروګرام کې ګډون کوم.
اغلی څنګه که تاسو په لمړی سر کې مشته د دغه تغیراتو په اړه باندې معلومات راکړئ چې تاسو ته څنګه خبر درکړل سو؟
او لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات درکړل شوی دی بالکل دا دقیق ده چې د نجونو او د الکانو درسي تایمونه یا هم ورځي بیل شوی دی. مثلا جوست پرځ باندې جونه راځي پنتون ته او تاخ پرځ به هلکان راځي. او دا خبر ته باندې چې مونږ ته د ریاست د پنتون څخه راپور شوی دی د مکتوب په ذریعه او اوس هم درسونه شروع شوی دي او مطابق د همدې مکتوب الکان او نجونې بیل بیل ورځي کې خپل درسونه ترازي.
مخکې د پوهنتون دغه د ورځو او د درس تنظیم څه ډول وو؟ هغه اوریدونکو چې پوهنتون ته نه دي تللي یا د دغه سیستم سره بلد نه دي د هغوی د معلوماتو د پاره
سیستم نارمل لکه په نور هیوادونو کې دي همداسې یو نارمل سیستم وو. انجونې او الکان یو ځای درسونه ترلاسه ورځي بیل نه وي، تایمونه هم بیل نه وو او دوی یو ځای په درسونو کې ادامه ورکول او دوی درسونه یو ځای وو. بیا ورسته لماس پخینه به مثلا دوی خپل کتابتون ته چا بچ درسونه درلودل کتابتون ته بتله یا کورنۍ دند هغه به تر سره کولی یا به کمپیوټر لاپ ته تلل یا به مثلا لابراتوار کې به چې کوم اړین کارونه ول چې دوی به باید زده کړي وای نو لابراتوار ته به مخه کوله. لیکن اوس داسې نه ده، اوس الکان په لومړي سر کې یعنی په والو دریو هفتو کې چې کله پوهنتون شروع شه یعنی وروسته له جمهوریت څخه لومړی د نجونو او هلکانو تعیمونه بیل شول، مثلا د سهار لخوا نجونه شولې او ماسپښین لخوا هم هلکان. اما په نوي سمستر کې یعنی اوس د نوي کال چې شروع شو اوس مکمل ورځې هم بیل شوې، یعنی نجونه باید په جوش ورځ کې راشي او هلکان په تاخ ورځ کې.
طالبانو تاسو ته څه وویل چې ولې دغه پریکړه کړې ده چې ښځینه محصلینو او د نارینه محصلینو لپاره باید ورځې جلا شي؟
دوی موخه همدا ده چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې اسلامي نظام دی او اسلامي نظام کې او اسلام اصولو مطابق دوی وایي چې باید نجونې او نارینه صنفونه سره جلا شي او مکس درسونه باید ونه اوسي، ځکه چې مکس درسونه یعنی هلکانو او نجونو مکس والی دا د اسلام او د شریعت خلاف دی. نو د دې لحاظه دوی صنفونه او بالاخره تایمونه او ورځې بیل کړي.
ستاسو په نظر آیا هماغه سیستم سم نه و؟ څه مشکل درلودي او ولې باید غیر اسلامي وبلل سي؟
خب هو هر نظام خپل ځان ته حکمونه لري او څنګه چې تاسو زما نظر وغوښته او یا زما د تجربې په اساس، زه د خپلې تجربې په اساس ویلی شم چې د هغه ورځې نه چې ما د استادې دنده په غاړه اخیستې ده که صنفونه مکس هم و څه مشکل موږ نه و لیدلی. نو هماغه ټول اسلامي ټولنه الحمدلله کوم مشکل ایجاد شوی نه و، د هر لحاظه درسونه سم نارمل پر مخ تلل. خو اوس هم که څه هم صنفونه بیل شوي دي اثر له ځینو ستونزو اوس هم انشاءالله چې داسې ځانګړې ستونزه به نه وي چې د دې سبب شي تر څو د تحصیل مخه ونیول شي.
زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه آغلې زرمینه دولتزی له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. زرمینه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، مو انشاءالله ستاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او مننه له دعوته مو.
وروسته له هغه چې تاسو ته خبر درکړل سو چې تاسو به درې ورځې په هفته کې کولای سئ چې پوهنتون ته لاړ سئ، تاسو دغه اقدام ته یا دغه پریکړې ته په څه نظر ګوري؟
زه په دې اړه باید دا ووایم چې واقعا کله چې ما دا خبر مې واورید چې جنکۍ او هلکان دواړه په هفتو کې د تګ ورځې تقسیم شوي دي، دا واقعا اول راته ډېر زیات جالبه وو. وروسته کله مې څه فکر وکړو درته ستونزمن ښکاره سو، ځکه که امارت اسلامي که د یوې خوا نه ځینو جنکیانو ته دا شاید خاص واوسي چې په یو ټایم کې د هلکانو سره لاړ نه سي، اسانتیاوې برابر کړې وي، خو هم مشکلات یې ډېر زیات مخته راوستې دي. مثلا دا درې ورځې کلاړ سي هلکان وي که جنکۍ وي، دا د دوه د فشار په ورځ راوستل چې درس د دوه ورځو درس په ورځ کې ویل سي دا ډېر زیات مشکلات رامنځته کوي او واقعا دا مشکل ده چې په ورځ کې دا ټول فشار په مسل باندې راوستل سي.
ستاسو په نظر باندې که تاسو یو دانه یا دوه دانه ستونزې یاد کړئ چې رامنځته کیږي وروسته له هغه چې دغه تغیرات راسي؟
بله، اول ما ویلی چې په یو مسله باندې د درس فشار ډېرېږي، لکه مخکې چې څلور ساعته درس ویل کېده مثلا نیمه ورځ بوه د اتو نه تر دولسو یا تر یوې بجې پورې چې کوم درس و هغه اوس یو مسله مجبور کېږي چې د اتو نه تر مازدیګر د څلور بجو پورې کوم درس ویایي. دا هم ذهني فشار راوړي په یو مسله باندې او بالاخره مسله مې انسان د انرژي مصرفېږي نسي کولی چې دا ټول درس په ورځ واخلي. واقعا دا مشکلات شته.
ش یو ستونزه چې موږ تاوریدونکو یاد کړې د دغه د چې د دوی په نظر ډیری محصلین کار کوي او د خپل کورنۍ سره مرسته کوي د دندو لاري، دوی په ونه کرایسي چې خپل دند ته هم ورسیږي ځکه چې ټول ورځ باید بیا په پوهنتون کې تیر کړي د زده کړو لپاره. تاسو په نظر دغه څومره ستونزه کې د لاسي دغه محصلینو لپاره چې کار هم کوي؟
بلکل محترمه، دا هم یو لوی استوند ده ځکه چې داسې محصلین هم شته په پانتون کې چې هغه فیس هم ورکوي او د خپل کور مسلیت هم لري. زه داسې خپل دوستانو پیژنم چې خپل دوستان مې دي موږ هم سنفیان چې کوم مخکې وو هلکان دا ټول دا ستونزه دوی ته پېښ شوې ده او وایي چې موږ څرنګه وکړو هم درس وسره مخ ته ده هم باید موږ وظیفې ته لاړ شو او حال دا چې اوس باید ټول ورځ کار پانتون ته نه راسو درس دپاره موږ شاید خپلې وظیفې له لاسه ورکړو او شرایط اوس داسې دي چې یو محصول نسي کولی چې خپله وظیفه پرېږدي ځکه چې هغه محصول ده او مجبور ده چې خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. نو شاید ممکن زه دغسې پیښو سره هم موږ تاسو برابر شو چې محصول خپل درس پرېږدي او خپل وظیفې ته ترجیح ورکړي چې دا ډېر زیات یو نقصان ده تعلیمي بهیر ته.
او ریدونکو زموږ د خبرونې درېمه میلمنه اغلی ډیوه سادات هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده چې دا هم یو محصله ده. ډیوه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه. سلامونه نیکی هیله تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ.
طالبانو ویلي دي چې دوی د نجونو د پاره درې ورځې او د الکانو لپاره درې ورځې جلا ځکه کړې چې دا کار د محصلینو او استادانو په غوښتنه باندې سوی دی. آیا تاسو له دې خبرې خبر یاست چې ځینو محصلینو دې دا غوښتنه کړې وي؟
زه غواړم د دې په اړه لږ معلومات ورکړم چې محصل قشر ته باید د اول نه ډېره پاملرنه شوی وه، مګر زه د دې نه واقعا خبره نه یم چې خپله محصلینو دا غوښتنه کړې وي، ځکه چې محصلین تر دې دمه چې زه خبره یمه ټول د دې طرحې خلاف دي، ځکه واقعا ډېرې ستونزې راپاروړي دي او یوه ډېره لویه ستونزه د ځوانانو د محصلینو که نجونې که هلکان د دوی وړاندې دا یو خان پیدا شوی دی، هم اقتصادي ستونزې او نور ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړي دي چې زه فکر نه کوم چې خپله محصلینو په خوښه به اوسي.
تاسو په دې برخه کې کوم څه وایست چې محصلین څه ډول ستونزې یادوي چې په هغو کې که تاسو فکر ته یو ستونزه هم راځي که تاسو غواړئ چې له موږ سره شریک کړئ مهرباني.
حتما د محصلینو په وړاندې خو ستونزې ډېرې دي، اما په دې وروستیو کې واقعا ستونزې د هڅې څخه تېرې شوې دي. اول خو مخکې د دې چې دا نظام ورنګېږي شپږ او اووه میاشتې محصلین په کورونو کې پاتې شول، درسونه څخه واقعیا شاته پاتې شول او وروسته د دې چې بیرته پوهنتونونه پیل شول یو تجدیدي سمستر و چې فقط درې اونۍ موږ ته درس ورکول شو او واقعا درسونه په دې شکل نه و چې باید محصل درس زده کړي یو څه زده کړي. هدف دا و چې کتاب باید ختم شي او ځل ژر که دا باید آزماینه سر ته ورسیږي چې واقعا دا ښه نه وه، ځکه زمونږ هدف دا ده چې مونږ یو څه زده کړو هغه تجدیدي سمستر یې په هر صورت او دا وروستنۍ ستونزه د طاق او جفت ورځې دي چې په اونۍ کې درې ورځې نجونې ځي او درې ورځې هلکان، چې دا واقعا زه فکر کوم د سهار نه تر مازدیګره یو محصل مخکې د دې نه ډېرې نورې ستونزې هم درلودې. مثلا اقتصادي مشکلات افغانستان کې ډېر دي، اکثر نجونې ما د خپل په سترګو لیدلې دي او ډېرې دي چې د خپل د مصرف د پانتون یا مثلا د لارې پیسې یا کړه دا ټول د کتابونو اخیستل دا ټول دوی خپله د خپل د شخصي پیسو نه کوله، او حتی داسې محصلین هم دي چې دوی د کور ټول خرڅ په دوی باندې وه، او دا چې دوی د سهاره تر مازدیګره پوهنتون کې اوسي دوی ته واقعا ډېره لویه ستونزه ده. یو ورځ کور کې او یو ورځ پوهنتون کې داسې د درسونو خوند هم نشته دی، فشار ډېر دی. زه فکر کوم چې د ضعیفترین سیستم د درسي پلان په افغانستان کې دی چې په هیڅ ځای کې داسې یو ضعیف او شاته پاتې سیستم مونږ ولیدلی چې دلته به واقعا ډېرې ستونزې دي زموږ په وړاندې.
ډیوه جانې، آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې یو شمیر محصلینو موږ ته ویلي دي چې د دا ډول ستونزو څخه چې هر ورځ ورباندې یو نبل اعلان کیږي چې دوی باید یا تورې جامې واغوندي یا د نارینه استادانو سره خبرې ونه کړي یا هم ورته اوس دا دی ورځ مشخص وي چې ټوله ورځ به راځي درس به باید درې ورځې او درې ورځې به رخصتي وي، دا ډول ستونزې دوی ویلي دي چې ریبه اړ باسي چې له پوهنتون څخه ووځي یا پرېږدي درس. آیا تاسو فکر کوئ چې د ډول ستونزو له لاسه به کېدای سي په ځانګړې توګه ښځینه محصلین خپل درس پرېږدي؟
د وخت نه چې پوهنتون بیرته پیل شوی دی واقعا داسې ډېر مهم مورد دي چې په هغوی باندې باید دوی تمرکز کرای و اما متاسفانه چې دوی ټول په همدې بندیدی چې باید انجونې څرنګه جامې واغوندي دا سم ده. مونږ ټول مسلمانان یو، مخکې د اسلامي نظام نه هم مونږ مسلمان وو، دا چې څرنګه جامې مو اغوستلې دا معلومداره وه او دا مونږ دا هم منله. واقعا دا ټولې جامې انجونې چې پوهنتون کې وګوري ټولې چپنې یعنی تور ټیکري واغوندي، یعنی مونږ ایجاب مراعاتو. اما دا چې د استادانو کمبود دی، د تقریبا د 400 څخه زیات سرحد ووته، استادان لار خارج ته، او د خزینه استادانو شتون هم کم دی. نو دا چې نارینه استادان مونږ ته درس وایي نه کې خی مونږ څه وکړو، مونږ حق لرو چې تحصیل وکړو، دا زمونږ هیواد دی. او همدا اوس هم ډېر کم شوي دي، او انجونو روحیه واقعا ډېره ضعیفه شوې ده. په دې ډېر اساسي ستونزې شته چې باید دوی باندې دوی پاملرنه وکړي چې زمونږ سطحه د تحصیل او د درس لوړه شي. اما متاسفانه چې دوی ډېر په ډېر عادي خبرو باندې فکر کوي، چې طبعا ډېر خلک د همدې فکر کې دي، حتی زما هم صنفیانې چې د پوهنتون څخه یې واقعا زړه وهل شوی ده، ځکه دوی په بې معنا خبرو باندې فکر کوي. او دا چې که استاد نارینه نه وي دې کې څه خبره ده؟ همدا اوس په ټولې نړۍ کې په اسلامي هېوادونو کې وګوري، استادان نارینه دي، انجونې هم حق لري چې درس ووایي، حتی صنفونه یو ځای دي. مونږ ته همدا ومنله، خیر صنفونه د بیل شي کومه خبره نه ده، حداقل توجه دې مونږ ته وکړي.
موږ ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا وویل چې د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره سوی دی، چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته درس ووایي، او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره هم د چمتووالي فرصت ولري. ستاسو په نظر آیا دغه ډول پریکړه استادانو ته واقعا فرصت برابروي چې دوی ډیر وخت ولري؟ آیا دا د استادانو غوښتنه و چې دا ډول تغییر دی راسي که څنګه؟
مننه. دا چې دوی ولي د استادانو غوښتنه اساس شوي ده، نو زه نه پوهېږم چې دوی کومه کیسه دي په نظر کې نیولي، او که دوی د ټولو څخه پوښتنه کړي نو زه شخصا د دې موضوع څخه بې خبره یم. یعنی زما څخه پوښتنه نه ده شوي، زما څخه نظر نه دی غوښتل شوی چې آیا سیستم دې په دې شکل تغییر وکړي شي او که نه. چې زما څخه نه شوی تاوان چې د اوسو ته نور استادانو څخه به هم نیوي شوی. او بل دا چې ویل شوي دي چې استادانو درسي لوډ کم شوی، نه دا استادانو درسي لوډ نه دی کم شوی، بلکې هماغومره ډېر شوی، دوه چنده شوی هم دی. لکه پخوا چې مثلا سهار او ماسپښین ټایمونو ته استادان درس ورکول، اوس هم هماغه استادان دي که ورځې ډېر شوي هم دي، هماغه استادان دي مجبور دي ځکه او ناست درس ورکړي. لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، استادانو کمښت سره موږ مخ یو. نو د استادانو کمښت کمبود همدا لامل شوی دی چې بلاخره په کوم شته استادانو باندې چې دي په دوی باندې درسي لوډ ډېر شي. نو دا هماغه استادان نه دي ډېر چې مثلا نه دي راغلي، یا دا چې مثلا هغوی تا خو ورځ ته ډېر درس لکي او جس ورځ ته ډېر، هماغه استادان دي چې هم دواړه ورځ ته ادر کړه او ناسته درس ورکوي. نو استادانو لوډ نه دی کم شوی بالکل. اما زه شخصا خپل نظر ته دا ویلی شم چې څنګه چې په دې دوه پوهنتونونو باندې دا پلان عملي شوی دی، نو دا به تابان چې په ټولو ولایتونو باندې عملي کیږي، ځکه چې درسي سیستم درسي پروګرام یو شی دی په ټولو پوهنتونونو کې.
او استاد، ستاسو په نظر باندې استادان څه کولای سي چې له طالبانو سره تماس ونیسي، دوی ته دغه غوښتنې چې د محصلینو دي او د استادانو د ټولو دي هغه ور سره مطرح کړي؟
انشاءالله چې زما غوښتنه او زما مشوره محصلینو ته هم دا ده چې دوی ریس کله هم زړه توري کېږي نه، تابن فشارونه به وي، مشکلات به وي، او که چېرته دوی رښتیا هم زده کړې کول غواړي، پوه لاسته راوړل غواړي، نو مونږ مجبور یو. دا مشکلات باید وزغمو، مونږ باید وزغمو تر څو دوی ته تحصیل ورسوو، دوی ته پوهه ورسوو، او دوی باید دا وزغمي تر څو پوهه لاسته راوړي، ځکه چې که داسې ونه شي نو دوی که دا لاره غوره کوي چې دوی په کورونو کې کښېني، تحصیل څخه لاس په سر شي، نو دا زما په نظر سمه لاره نه ده. نو دوی انشاءالله چې که غواړي هدف یې علم او پوهه لاسته راوړنې، نو تا به په دې لاره کې به خنډونه وي، مشکلات به وي. زه پوهېږم موږ خپله هم مشکلات سره مخ شوي او د دې مشکلات هم درکوو، اما دا لاره حل لاره نه ده چې دوی درسونه خوشي کړي او دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي. توکل په خدای، انشاءالله چې راتلونکي کېدای شي مشکلات ستونزې حل شي.
مننه. اوس هم ګورم چې اوریدونکي دې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
بالکل ته هم سلام وای محمد هم دفتر سره پارٹی کا کیم لغمان نه مننه خورزانې زه خدا غمه نظر دا سدا خودری ور زیر رسخاتی او راضی دی کی خو ډیر د متعلم او معاصر ذهن کمزور کیږي کنه بل خواتا وړي نو زه وایم چې دا خو داخلي مسالې دي او دغه محدودیتونه په دې ولس باندې د یار وخت لګوي شي دې غټو مسالو ته کو لومړیتوب ورکړی او که نه او دا د همدې خپله په ګټه ده د نظام په ګټه کوم شی چې نظام ته ګټه رسوي خپله نظام ته تقویت ورکوي هغه لکه همدغه د ښځو تعلیم او حقوق او کار او اقلیتونه او دغو ته توجه کول نو دا به خپله همدې نظام تقویت کې ډېره مرسته کړې وه ځکه چې اوس خو رسمیت هم نشته او نظام خو یو په ولس نه چلیږي چې ولس ته ته ورځ تر بلې محدودیتونه لګی که نه نو زه دا وایم چې موږ خپله د نظام تقویت غواړو باید چې اول د غټو مسلو ته توجه سوې وای دا خو ولس ده نو ولس هر وخت بیا نظام کوی چې صحیح خوښه یې پېوي کې او مخکې له وخت نه هم خورې دا ځکه ده چې دغه تعلیم خو پوره کول په کار وي شپږ ورځې په اونۍ کې او بل خبره دا ده چې شپږ ورځې به اوس نه کوي نو درې ورځې کوي درې ورځې به تعلیم صحیح او هغه به زده کړه صحیح دغه د ما نظر و
ډېره مننه همدرد صاحب تاسو نظر مو واخیستئ مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی اوس هم یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
ډېره مننه صاحب کله سره سبلا چې ګزای له کابل څخه دا ستاسو استاد ستاسو سلام علیکم نه پونتون استاد
مهرباني
د دې څخه دا پښتنه لرم چې آیا دې طالبان سره خبره کړې د کوم خبره چې دا مثلا دی په هفته کې اوس مثلا د درې ورځې نه نو ته اجازه ورکړې پونتون درې ورځې شو ته اجازه ورکړې دا چې آیا دا ځوانان خو مثلا په خوا به سلوک کوي فارغ کړل اوس دا به څوک کوي فارغ کړي په نه کار کې فارغ کړي په څوک کوي فارغ کړي دا خبره مې څه کوله ابل دا پښتنه څه کوي چې مثلا د دې جنکیان ته وایي چې دې په هفته کې د درې ورځې پونتون تر راځي دا جنکیا د پونتون مثلا د خپل کور کې تشبیه ته مستالیا وکي دا دي نس کوي لکه په خوا به چې بیا جر کامیاب شي باندې غسی مثلا په خوا په سلوک کوي فارغ کړي و چې دې حساب تر واخ په پاته کار کوي کار کوي نه فارغ کړي چې دا دي په کور کې په تالیا سره کوي شي دا پونتون دا په پونتون سره ما فکر دا شي سره پکې دلی
چې زه سپ تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه دغه پښتني به موږ د خپل ملمنو سره مطرح کړو تات لمر تاسو واورې د موږ د اوریدونکو دوه پښتني وکړي د ویل چې محصولین به وکاو طالبان آیا د طالبانو سره خبرې سوي دي چې محصلین به په څومره کلونو کې فارغیږي یو پښتنه دغه او بل پښتنه دغه و چې آیا محصلین به وتوانیږي چې په کور کې زده کړه وکړي چې هغه پاته وخت ډک کی یعنی هغه کم وخت چې د دوی درې ورځې ځای کیږي هغه به بیا دوی وکولای شي چې په خپل په څلور کلونو کې فارغ شي
اول خو باید وایم چې تر اوسه پورې چې کوم د دوی پلان دی محصلین به همغه څلور کلو کې مثلا فارغیږي او په راتلونکي کې هم دوی ویلي دي چې موږ ځینې نور پلانونه هم لرو نو هغه به په راتلونکي کې معلومیږي چې د دوی پلانونه څه ډول دي د څلور کلو څخه به کمیږي دا موده او که ډېریږي به او بل موضوع دا چې تاسو څنګه چې اشاره وکړه محصلین او اورېدونکو دلته فکر کوم یو سوی تفاهم شوی دی دا چې محصلین فقط درې ورځې درس وایي نو درې ورځې درس نه وایي دوی دا درې ورځې درس چې دی دا داسې دی چې په خوا چې کله دوی روزانه راتلل په اونۍ کې ټوله ورځې دوی د سهار نه مثلا تر ماسپښینه درس وو اوس چې په هفته کې درې ورځې راځي د سهار نه تر مازدیګره به دوی درس وایي یعنی د هغه طاق ورځې داس چې دوی نه شي راتلی پوهنتون ته دوی وروسته له ماسپښینه باید پوره کړي نو په دې صورت د سهار نه تر ماسپښینه مثلا یوه ورځ د دوی درس کور کېږي او د ماسپښینه تر مازدیګره دوی مثلا د دویمه ورځ درس کور کېږي
شه ډیر مننه د دغه معلوماتو څخه ډیر مهم معلومات و چې تاسو ورکړل زموږ اوریدونکو ته اوس هم ګورو چې که نور اوریدونکو وی فکر کوم چې اوریدونکو نسته لمر سره استاد بل پښتنه به بیا هم له تاسو څخه وکم نور ملمنو ته هم راځم تاسو په خبر یاست چې طالبانو له هم لشپژم ټولګي پورته جنو ته د شونځي د زده کړو اجازه نه ورکړي او دوی ویلي دي چې پر دې برخه کې به دوی یو طرح جوړوي چې دا پر دې تر حالات تر اوسه پوری کار روان دي ستاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ستونزه ده د راتلونکو کلونو لپاره چې کوم وخت باید نجونې فارغ شي او په هنتونونو ته باید لاړ شي او هلته به شونځي باندې او نجونې به نسې کولای چې نور په هنتون ته راسي او درس ووایي
اول خو وای تو ایم چې معرف سیستم او د لوړ زده کړو سیستم دا دوه بیل وزارتونه دي نو زما په نظر په دې اکړه به هغه کسان چې مثلا په معارف کې کار کوي ښه نظر وړاندې کړي او ښه پوښتنې ته ځواب ورکړي. خو زما شخصي نظر هم دا دی او څنګه چې ټول پوهېږي تا باندې دا مشکلات شته، نو اوس که چېرته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي نو دا به موده هم نامعلومه ده چې بالاخره څه وخت به خلاصېږي، پرانیستل کېږي ښوونځي او بالاخره محصلین شاګردان به څه وخت فارغېږي. او تا باندې که چېرته دا دروازې د ښوونځي دروازې تړل شي وساتل شي نو پوهنتونونه به هم بالاخره نو دروازې تړل کېږي، ځکه چې د محصل چې پوهنتون ته هم راځي د ښوونځیو څخه راځي، نو که چېرته د ښوونځیو نه موږ فارغان ونه لرو نو پوهنتون ته محصلین له کومه کوو که نه، نو تا باندې دا ستونزې شته. او موږ هیله لرو چې هر څومره ژر چې وي دا پالیسي بالاخره یا دا کوم پروګرام چې دوی په نظر کې لري دا تکمیل شي او بالاخره زموږ خویندې ولونه وکولی شي درسونو ته ولاړ شي په ښوونځیو او پوهنتونونو ته.
زه فکر کوم چې ځینې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، موږ به تلیفونونه راواخلو. اوس هم یو اورېدونکي موږ ته خپل غږ پرې ایښی دی، موږ به د دې غږ واورو بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
سلام علیکم، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او ستاسو مېرمنه ډېرې ساده ته او څانګې لمر ته او دغه بلې مېرمنې ته او ملالۍ بشیر، خو زه به تا ته داسې ووایم چې دا مېرمنې نه مې پوښتنه داسې ده د استادې نه چې دا خو د پوهنتون خبره ده او دغه د دولسم ټولګي نه کښته نجونې به څه شی کوي، آیا هغوی به هم دا په سین کې څه رقم یو ځای وي؟ دغه پوښتنه مې ده. او دوی طالبان چېرته د نجونو په زده کړې په هغه باندې پوهېږي، په ارزښت باندې پوهېږي؟ څوک چې په غرو کې لوی شوي وي هغلته به نو څه شی زده کړي وي؟ او دلته چې دغه یو څه وخت تېر حکومت کې چې یو څه روښاني راغله په نجونو باندې، نجونو زده کړې وکړلې، ډېر راغه تر دغه ته استاذۍ ته درجو ته ډېرې زده کړې وکړې، خو متاسفانه چې اوس موږ هم ډېرې ناهیلې یو. ورته
ډیوه جانې، تاسو دغه پوښتنه واورېدل، ستاسو څخه به په بل ډول باندې زه دا پوښتنه وکړم. دوی وویل چې د تر دولسم ټولګي کښته د نجونو راتلونکی به څه ډول وي؟ ستاسو په نظر آیا څه هیله شته چې ښوونځي به پرانیستل سي؟
مننه، هیله مند یو. تر همدې مهاله هم موږ هیله مند یو او د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې باید پیل کړي. او ما داسې فکر نه کوو چې زمونږ پوهنتونونه هم بېرته پیل شي، اما خوشبختانه الحمدلله چې پیل شو او دا غوښتنه هم ده انشاءالله چې پیل به شي. اما د اووم صنف نه ټیټې نجونې که همدا رقم چې اوس اوضاع ده که همداسې ادامه پیدا کړي، دوی به څه فکر کوي چې مونږ تر شپږمه پورې درس وایو نور همداسې کور کې کینو همداسې پاتې کېږو؟ خدا خودی ته هم خنه ده، هر څه زر باید ښوونځي پیل شي او مونږ هم دا غوښتنه لرو.
اوس هم یو اورېدونکی دی له موږ سره د تلیفون پر لیکه، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه، نیک احترامات تاسو محترمو ته، تاسو مېلمنو ته، د رادیو لارې ټولو وطنوالو ته. تاسو پوهیږئ چې یو مقوله ده وایي چې مور چې باسواده وي نو ټوله کورنۍ باسواده کیږي، او پلار چې باسواده وي نو اقتصادي مشکل د کورنۍ حل کیږي. نو دلته داسې ده که چېرته دغه موضوع همدغسې عملی شي او همدغسې دوی دغه د تعلیم موضوع په پوهنتونونو کې او په مکتبونو کې سخته ونیسي، امکان دې ولري چې ډېر خویندې زموږ او ډېرونه زموږ د تعلیم څخه برخمن نه شي او د تعلیم څخه تېښته وکړي. ځکه چې دلته یو دا ده چې دلته زیاتره ورونه چې موږ ګورو هغوی چې دلته په پوهنتونونو کې دي هغوی دلته ځان ته یو ځای کې د کار زمینه او مساعده کړي ده، اقتصادي مشکلات په 5000 افغانۍ باندې دوی کار کوي. همدغسې زموږ خویندې دي چې په زیاتره ځایونو کې دوی چې دي کار کوي او دوی 5000-6000 افغانۍ دوی معاش اخلي، نو که چېرته دغه معاش نه دوی برخمن نه شي، امکان دی ولري چې دوی دغه د تعلیم چې دی هغه کومه لاره چې دا پرېږدي. نو دلته چې دی په دې تعلیم په دې نه کېږي چې بهانې جوړې کوم تور کالي واغونده سپین کالي واغونده مخ پټ کا مخ مو پټ. او دلته اسلامي ټولنه ده، هر سړی منظم کوي او داس هم کوي، روژه نیسي، او دلته هر سړی چې خپل په کورونو کې څه رقم اسلام په ځان باندې تطبیقوي او اسلامي قوانین تطبیقوي هغه که سل واري مونږ ته یو څوک ووایي، خو لیکن مونږ چې څه رقم په خپلو زړونه چې خدای پاک ته څنګه زموږ معلوم دي هغسې بیا دوی چې دوی نه پوهېږي په دې باندې چې مونږ په څومره اسلامي اصولو ته او اسلامي عناناتو ته په احترام ګورو. خو مشکل دا دی چې دوی هغه څه کوي چې د خلکو زړونه د تعلیم څخه تورې زمونږه د تعلیم څخه زمونږه فرار کوي. تاسو وګورئ خورجان دغه ماجرت د څنګه مسترغه ماجرت د دینه مسترغه چې دلته چې د خلک متنفره شو، خلک چې د پدس یو مشکلاتو کې اخته شو، خلک پدس خبرو کې اخته شو چې هر سړی په دې فکر کې دی چې زما اندر اختیار هم چې د هغه منفي خواته روانه ده، لیکن کاینده زمونږ مثبت خواته روانه او زما خو نور زما خور ز د تعلیم خواته په مثلا د غوی توجه تعلیم خواته وشي او غوی د تعلیم نه برخمن شي، زه څه کوم چې د مملکت نه تختم.
ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته زنګ وه. زرمینه دولتزی او اغلی دیو سادات څخه هم ډیر زیات مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. له استاد څنګه لمر څخه هم مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړي. د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
ساعت 5